السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. نن د جمعې ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي عامر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه اورو له پامیر ساحل نه.
پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای د ځینو موضوعاتو لکبله د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایرانی وګړي حج ته نشي تللی. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15 څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث وشي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15 غونډه وشي او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې.
زکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اتف 14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالي ښکارندوی کوي. دوی ویل د دې لامل خایدا وی چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښوده چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل اپریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي کانګرس د هغه هیواد سیړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته اف 14 جیټ الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشران وایي نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کښېني. د مشرانو تېره شپه په یوه غونډه کې د مې 12 د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلېدی نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
په انصافی باندې ریاستونه قطعا نشي چلېدی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نیسي، کفر کردار ته به رسي. د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده.
د 2000 زیږیز کال د مې پر 12 د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شوې چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر تېر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفوره چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سوینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تېر کال په مې کې د شیاګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید کې له 30 زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منحاس، سعد عزیز، اسد رحمان، حافظ ناصر او محمد اظهر عشرت دي. آیس پی آر دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تېر ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم اوره بندېدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
د پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواریدو په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړه. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولي تړلو موضوع څېړلو لپاره جلال آباد ته ورغلی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیر ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزې وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. دې هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل ګران کړي. او ایران سږ کال حج ته خپل وګړي نه استوي. د تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. تیر کال د حج مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې له 450 څخه زیات ایرانیان وژل شوي ول. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جنتی له خولې ویلي دا موضوع سعودیانو سبوتاژ کړی ده. د وویل هغوی یې د ویزو امنیت او ایرانۍ حاجیانو ترانسپورټ په اړه وړاندیزونه ونه منل. تر دې وروسته د سعودي عرب حج چارو وزیر محمد بن تین وویل ایرانیانو پر داسې غوښتنو ټینګار کاوه چې د منلو وړ نه وي. په وروستیو میاشتو بالخصوص په جنوري کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شو. هغه مهال په سعودي عرب کې د یوه شیعه عالم اعدام په غبرګون په تهران کې مظاهره کوونکي سعودي سفارت ته ورننوتل او اور ورته واچوه چې په نتیجه کې یې ریاض له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. دا د دې مهال خبرونه. اوس رفعت انجم درته د کرنسۍ یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ 80 پیسې او په 1.09 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 2 اتیا پیسې او په 19 روپۍ 1 اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 2.25 اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 2.8 اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پیښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40 وي. بنو کې به 9 او 40 او کوټه کې به 2 او 18 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال مولا رفعت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای پر اتلونکو سلور اڑخی زغونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خندونو خبرې کیږي.
مې جو ہے پروگرام ہے کہ جو 5th کیو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وای پرستو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړي کې ساړه شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نه کاله مخکې په کراچۍ کې د پښتنو وژون کې دی ونیسي.
دا په دې ریاست ظلم دی، په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي.
د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم پولې خلاصولو هڅې دی وکړي. افغان چارواکي وای په خوست کې د خونکو د ځمکو نیونکو ضد اقدامات کوي.
د غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلې شي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بارنو چارو وزارت وای له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپل هلو سلو ته دوام ورکړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15 اړخیزه غونډه وکړي. د بارنو چارو وزارت وایان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به سلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د سیارت پورس هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې اویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړو ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور وړو ملکونو مشترکه ذمہ واری ده.
مې جو ہے
دی وای ټاکل شوی چې روانه میاشت د سرور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي او د سره سره زمونږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصول لپاره روان وي او که دا مخکې کیږي نو وبه شي خو سرور وړ ملکونه به دا پنځمه غونډه کوي په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو څه مشکلات او خنډونه دي د سره وجه خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخیستل کیږي یاد دی چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان افغانستان امریکا او د چین سرور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه خو د طالبانو د انکار نه پس غونډه د ځنډ ښکار شوې وه د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي سرور اړخیز پنځمه غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي
ما په شل باندې غواړي چې د هلې ځلې روانې وي طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غوسه کې وو هغې وي چې مونږ نور د پاکستان له لارې خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دې رضا کړي طالبان هم رضا کړي او دا خبرې پیل شي نو دا د دوی کوشش مخکې هم وو او اوس هم دی او په آینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي یا مخکې هم داسې څه واضح یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دوی اوس
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز سره وصول لپاره د پاکستان افغانستان امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړۍ غونډه کیږي خو د طالبانو د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې
دا ورابی اکرم خان د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای لیوی مودی رئیس د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوی دی سرتاج عزیز تیر مازیګر سنټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اف 14 سلوتکو په خرڅلاو کې د رعایت نه ورکول د اړیکو سوړوالې ښکارندوی کوي د ویل پاکستان پر ازینو موضوعاتو د امریکا غوښتنې رد کړې دي چې پر تعلقاتو یې اغیز کړي تفصیل رابی اکرم خان راکوي
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره خبره تسلیم کړې چې د امریکا لاړخه د اف 16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوي شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي د زیارت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل په پاکستان د اته اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي دوویل د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکله کرت کړي د سرتاج عزیز په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بلخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي سینټ ته خپل وینا کې سرتاج عزیز اوویل امریکایي چارواکي کانګرس هغه هیوا څېړنیز ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسروالې شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي سرتاج عزیز په وینا چې دیرشم مې نه تر دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي عزیز سینټ ته وویل د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس سره او پاکستان د امریکای انتظامیې نه د اف 16 الوتکو معاهدې ته حتمی شکل د ورکولو هر ممکن کوشش وکوي دا هم اویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې اف 16 الوتکې ترلاسه کړي یاد دی د روانې میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د اف 16 جیټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي د اف 16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث په سینټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپل خارجه پالیسی کې د بدلون وکړي شي د لړکی سینټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
سینټرانو خو تجویز دا دي چې خارجه پالیسی څه ده دا د ولس منتخب پارلمنت په کار ځای ته او مرکزی حکومت څه دی هغه خارجه پالپار کار کې پاره چار کې په بل خصوص په خارجه پالیسی کې به په کار دي چې پارلمنت ته جواب دی نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ جواب دی نہ پارلیمنٹ کوم خبر کی هغه اسٹیبلشمنٹ منی
د دفاعي چارو کارپو په خوانی لیفټیننت جنرال تنت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکای پاکستان سره اختلافات شته خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی د سله وجه داسې ښکاری چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هوار شي
پاکستان دی خپل طرف سے
دی وای پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي او تاسو له معلومه ده چې د اف 16 الوتکو په اخستو کې د امریکای لخوا مشکلات را روان دي خو امریکای ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکای ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړي شي
کمی کی کوشش کی
ده سینر غړو ته د سرتاج سیسټ بینان پس د سینر چیرمن را سره باندې د اف 16 د البته کوم معاملې د سینر دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیګلې او هدایت یې کړې چې مشترکه غونډه کې دي د دې جاج واخستې شي د اف 16 جنگي البته کو نرخ شاخو اویا کروڑ ډالر دی چې پکې درې سلويخ کروڑ ډالر امریکای حکومت لخوا ورکول وو او نور اویش کروڑ ډالر پاکستان لخپل ورکول وو
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم څلورو بجو
هجرا
په څلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وای تر هغه په پارام نه کینی چې د 2001 کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژشو پښتنو وژون کې نوی نیول شوی د مشرانو تیر شپه د مې 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ویل نه کال مخ کې د وژشو شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول لاغوي سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی محمد عمران معلومات لري
نوالو ویل چې 12 مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده په لابه د مرغلا هم د دې ورځې مجرمان نه دی په ګوته کړی شوي د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مشر نذیر جان خان ویل چې د 12 مئی د وژل شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده خو د دې پر شا سم مصلحتونه دي
تر هغه وخت پورې پارام نکینو چې تر څو پورې د 12 مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سوپر چې دې خبر د استاد سوال په دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن چې بای کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې زم تعلق نه ساتي خلک را لیدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې 12 مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی
دا په دې ریاست ظلم دی په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي په انصاف باندې ریاستونه قطعا نشي چلے دي دا ریاست کو په پښتون ځان منی په پنجابی ځان منی په سندی او په بلوچ ځان منی نو دا مجرمان په خامخا نسی کفر کردار ته رسي د 12 مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی د دې ملک عدلیه مقروض ده د دې ملک څوک سنیټر دی قومي اسمبلی ممبر دی صوبایي دا مقروض دي
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په 12 مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنی او په خار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابی حلقو د غوښتنې لیکونه شوی وو نه کال وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د سوکینل ریکړې شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کلی لپاره د بیلابلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لار کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړي او لک تر لګه 50 کسان پکې وژل شول خو لا تر دې د مد دغه پیښې ذمہوار نه دی په ګوته کړی شوی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي د افغان پارلیمان غړو پر حکومت غکړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیک لارو دی له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسله هوار کړی تیر ورځ د مشرانو او ولسی جرګې استازو په ننګرهار کې مشال ریډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم پولې تړلو مسله تاوتریخوالي ته لاړه شي د ننګرهار والی وایي د موضوع سیړلو لپاره له کابل یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی د تورخم ور د سه شنبه یا نهه په مازیګر تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستان او ملیشیا ځواکونه غوښتل پر پوله خاردار تارو لګوي خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول باز محمد عابد معلومات لري
د تیرې سه شنبه ورځې را په دې خوا پاکستانی ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادی مسلم یار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه ده، بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او مونږ ته یو تاریخي بدنامې پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کیږي، زمونږ دریز بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو سره به اوږه په اوږه د خپلې خاورې نه دفاع په خاطر وجنګېږو.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغسې غوښتنو ته او منلو ته تیار نه شي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولی شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورکړ شوې ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش دا دی چې او د مرکزي حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نه شو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسېدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري، دا منل شوی سرحد نه دی. نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي، غوښتل هغې یو سیمې خاردار هغه ځي کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمونږ سرحدي قواوې په جریان کې نه وي نو ځکه ممانعت وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې هغې دا موضوع د نږدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسي جرګې استازی فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپورې ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلي پراته دي، په تیرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پریښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجنټ وای دوی هڅه کوي چې زر تر زره بې کوره شوي خلک خپلو کلو ته ستان کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ څلور سوه کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلو ته ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسه کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې. د مش کم دا اوس سټیج 3 شروع کړي دي. په دې کې اول موږ 250 کډې لګلې دا کم لاند سید آباد کله دي او اوس موږ ته دا هدایت راغلی دي چې دا کډې تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړي دي. دنه پس اوریدونکي دي یا وال دی غیته تاسو خدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم وسیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمون سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځ کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسی لدی زاباد به بویا وي ان شاء الله. بویا زخه باد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته نو لا اسیدګي او جرنمي زخه خلک راځلی نو دوی ان شاء الله واپسی به مونږ زرته زره پدی پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلی دي او بیا واپس هغه ځي؟
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته راایستلی وو. نو دا دوه کلي به انشاءالله دو ایریا اوس کلیر شوه. دې واپسي به له بویا څخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کواټرې دي او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کوره شوي دي د دې ځای نه به کوره شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
درنومي او دا سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میرعلي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو. له هغې بعد چې کوم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه میلاو شوی.
دا چې کوم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
دا کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کوم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندباس مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندباس کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي. رسیږي د دې ځکه علاوه مو د صحت سہولیات هم ورکو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم سره سره ورکو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادی سہولتونه دي چې هغه خراب شوي وي د ضرب عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي په هغه باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي هغه مونږ په خپله پولیټیکل ادا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره سره بجلی به حاله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سہولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړه د آرمی په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیرې چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت ہدایات د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمی په امداد سره چې دا کډوال مو واپس ولیږو کډوالو زخه ټولو زخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره مو د عمر دراز وزیر مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
پوهان وای وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګاندا لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک لزان سره ملګری کوي دا خبره د مایکروسافت شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو غ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسله دی جدي ونیسي او داسې لارې دی ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمن نه شي اسرار مومن په دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورت یې تیار کړي
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګری زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي
چونکه دا د دې څوک چې دا انټرنیټ چلی دا د دې پلاس کې چې دا پالیسی څنګه جوړي آیا یو سره اکاونټ جوړي د اکاونټ جوړول نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې دا شخصیت یا دا پتا دا چې کومه معلومات هغه ول تل لاسه کې به اجازه ورکړي کنه که دا شانه اجازه دي چاري او سره ډایرکټ چې کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه ویب پاڼه پرانستی شي هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړول شي یا ټوئیټر هم کې شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه ورغه جوړ کړي نو اوس ورو ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک او ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرې ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورت کړي
اوس چې حکومتونه خپل پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخید کی او کداغه خلک وی اقلن ک د هغه پرلیسی ساتي نو باید بلاک کیږي چې ټونه ورته بند کی چې کارونه شته
تدبیر وای داسې هم کې د شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري د مایکروسافت او مرستیال مشر وای حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي خو ردی په جواب کې نبی تدبیر وای د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي د مایکروسافت مشر دا هم وای چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختریزۍ ژغوري وای دا بیانې هلا موثره کېدی شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډیر خلک راځي دي او ډیر اقدامات راځي دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو چې دا څوار نشته چې هغه سیاسي نظام کړو تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا څوار نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر شي زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره موثر نه
رازق فهم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي د په خبره هغه ځکه چې د زنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سخت دریځي سوچ جوړ کړل شوی وي نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سخت دریځي سوچ ته لار جوړوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرڅ سره اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 شوې لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف 14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس ذکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت 15 اړخیزه غونډه وشي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي 9 مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی د مشرانو تیره شپه په یوه غونډه کې د مې 12 د تورې ورځ په نوم یاده کړه د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم اوره بندېدل غندي د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې تېر ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي او ایران سږ کال حج ته خپل وګړي ناستوي تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلا بیلو مقالو مهم ټکي څه دي
جمهور رسپانه خپل ادارې کې لیکي 13 میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدون پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پرې خودي ځینو د خپل غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو خو پاکستان کې یو میاشتې ردو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي د سلوجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شول نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي ادارې لیکي اوس وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده نو په کار ده چې معاملې تحمل سره هوار کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړي شي مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پشکل بارانونو ته شاخ و 2 میاشتې پاتې دي خو 400 او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې 4 کسان مړه شوي دي ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو پر رحم وکرم پریږدي ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي کړې وه نو د هغه تباکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل موسمي حالاتو بارانونو په تناسر کې غیر متوقع ضرور دي خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي د سل لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی ادارې اخیره کې لیکي په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو دا غلارو د فراخولو گنجایش شته په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه د سر مکمل کړی شي او د اولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلی له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای په لومړي ځل د پاناما اسناد او معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوست کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوز رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللې ده. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرون کې ډله ده، چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایرانی چارواکی وایي سخ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نشي تللي. دوی ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړې خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان د هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر په انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې پرې شولې. فرشته جلازی معلومات لري.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایراني وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیا ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشت د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټولوجنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامی د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شو کارتونونو ننداري مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارتونونو له ننداري سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټولوجنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنۍ دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر $12,000 انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالي مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا شپږ زره یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټولوجنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټولوجنه باید وغندل شي. ایرانی د صنایعو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وتنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی شئ. د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. رویټرز خبری ایجنس په یو لیکنه کې د مرستندوی ادارو کارکونکو ستونزې سیډلې دي او وايي د کار په وخت د ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسله ده. ایجنس وايي د مرستندوی کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنس کارپوهانو له خولې وړاندیز کړي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی خو د سیمو ولسونو ملاتړ ترلاسه کولو سره کچ کمې دي شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د مرستندویه ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمیر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنس کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولی او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې سلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنس د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپه وسلوالو تختولی و. لامنیتی خطرونو سره د مبارزه او ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جورج شو وای دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پیښې مخې ته راځي. د دې معنا دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویه کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویه ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداري ورکوي. ایجنس لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2013 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1,400 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویه کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. د 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حمله یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمیر کې مرستندویه کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمې دی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
افغانستان او پنځه نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنو د اصلي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. تیره ورځ په لندن کې د درغلۍ مخنیوي سرمشریزې ته په وینا کې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل که دا معلومه نه وي چې شرکتونه یا کمپنۍ د چا دي نو د هغو کسانو مخنیوي نه شي کېدی چې له بېوزلو هیوادونو پیسې غلا کوي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برېټانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کنفرانس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پرېکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د مالي درغلیو پر ضد مبارزې ته یې په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کیمرون یې وړاندیز کړی دی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې د خونکو یو سازانو نوی خارګوټي جوړولو کار پیل شوی دی. د ولایت چارواکو تیره ورځ پرانیستې په مراسمو کې مشال ریډیو ته وویل په دې وړوکي ښار کې به 225 خونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزي حکومت چارواکي وایي چې دې هڅې یې پیل کړي چې په ولایتونو کې د خونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بزمکه کې آبادیږي، د ښوونځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې وویل په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
ګوټي کې 225 نمرې دي. د څلور ولسوالیو په سازان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه در شکور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ. په اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه اوسازان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خارګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د خونکو د خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل:
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاس راوړنه درلودلې او نن تاسو ګوره عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خورګوټ کې ورتزمه کې ورکړل شوی د حکومت له دې اقدام خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژې کې سهم یو ډېر خوښ یو او موږ مقامات ته اطمینان ورکوو چې د دې غلګه تسالای په اړه بو د نو روسه به زړه وظیفې اجراتا په خاصم دوام ورکوو.
د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خرګوټي د ځای چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی خو سیموالو او دعوګیرو قومونه د کارونو مخنیوالې ده. دا ځل د خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادۍ تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورلد پوسټ خبرونه وايي په کراچۍ کې د یو مدني فعال خورمزکی او د رینجرو په بند کې د یو سیاستوال آفتاب احمد وژنو اندېښنې پرولې دي. هلته متحده قومي موومېنټ پر پاکستاني او امنیتي ادارو تور پورې کړي چې لسکونه مشران یې په تاوتریخوالي او په شکنجه کولو وژل شوي دي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی ورلد پوسټ لیکي په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې ډېرې زړه بوګنوونکې پیښې مخې ته راغلې دي. مدني فعال خورمزکی چې د مذهبي افراطیت خلاف یې غږ پورته کړی او د طالبانو لخوا ووژل شو. نوموړي د نیمه پوځي ځواکونو د یو مشر نه له هغې وروسته د استعفا غوښتنه هم کوله چې د پوځ په ولکه کې یو ځایي سیاستوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پوځ په ولکه کې مړ شوی سیاستوال د متحده قومي موومېنټ غړی و او آفتاب احمد نومېده. متحده قومی مومنت د پاکستان سلورم لوی ګنده چې په پارلیمان کې اکثریت لري او له 1980 کالای سي هر دور انتخابات ګټیو په کراچۍ ښار حکومت کوي. د ورلد پوسټ په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان پوز له 1992 کالای سي د متحده قومی مومنت ګوند پر ضد د منفي پروپاګاندا لاري د دباو چولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه سیکولر ګوند په سند او مرکز کې وخت په وخت د بیلابیلو ګوندونو سره د حکومتونو د جوړولو لپاره اتحاد هم کړی دی. په کراچۍ کې د رینجرز ځواکونو د عملیاتو مسؤل میجر جنرال بلال اکبر قبول کړی چې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې پر آفتاب احمد تشدد شوی و خو په خپله خبره ټینګار وکړ چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. آفتاب احمد د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د رینجرز ځواکونو لخوا ګرفتار کړی شو او په بله ورځ په داسې حال کې د درملنې لپاره یو ځایي روغتون ته وړل شو چې په بدن یې د تشدد نښې وي. د پوسټ مارټم په ریپورټ کې هم ویل شو چې د آفتاب احمد 40% بدن داغونه لرل او د بدن غړي ماتره ماتو. د پاکستان د متحده قومي موومېنټ ګوند ادعا ده چې په 1300 کلونو کې د دوی لسګونه سیاسي مشران په ورته ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د تشدد له وجې مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2015 کال کې خپور شوی یو راپور هم په پاکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ماورای عدالت قتلونه د پاکستان لپاره یو لوی ستونزه ده. د بشري حقونو د سار ادارې هم د آفتاب احمد د مړینې د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار واچوي چې دوی د بشري حقونو پاملرنې ته ژمن پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې د سیډونکو ډاکټر عمر علي خان یو ولي کنه خبره کړي. نو موري د نړیوال ریپورت پر اساس د دې سیډلو هڅه کړي چې ولې په هغه هیواد کې د ساينسي او تکنیکی نوښت کچ ټیټ دی. د نوښتونو نړیواله پیمانه په نوم ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې پاکستان تیر کال په نوښتونو کې د نړۍ د 100 هیوادونو په قطار کې پر 113 نمبر وو. معنی دا چې هغه هیواد په ساينسي ډګر کې کم نوښتونه کوي. د لیکنې مهمې برخه پامیر ساحل اوروي.
څېړونکی او شنونکی عمر علي خان په ډان ورځپاڼه کې لیکي کله چې د نړیوالو نوښتونو پیمانې په رپورټ کې پاکستان ډېر ټیټ مقام ترلاسه کړ نو د هغه هیواد قومي اسمبلی د ساينس او ټکنالوژۍ له وزارته سپیناوی وغوښت. د وزارت په خپل ځواب کې دوه دلیلونه ورکړل. یو دا چې د پاکستان ناخالصه ملي پیداوار ډېره کمه برخه پر ساينس او علمي پرمختیا لګول کیږي او بل دا چې د هغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د ساينسي علومو ښوونې معیار ټیټ دی. لیکن وای د ساينس او ټکنالوژي وزارت قومي اسمبلی ته دانه دی ویلي چې په پاکستان کې شاوخوا یو شپې ته زره څېړونکو او لسنیم زره څخه زیات پی ایچ ډی یا ډاکټورا لرونکو کسان شته، خو بیا هم د هغه هیواد په ټکنالوژي کې پرمختګ یې څه خاص اغیز نه دی کړی. په ورځپاڼه کې راغلی د حیرانتیا او اندېښنې خبره دا ده چې د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن له 2002 زیږیز کال راهیسې زرګونه کسان نورو هیوادونو ته د ډاکټورا یا پی ایچ ډی اخیستو لپاره استولي او په اربونه روپۍ لګولې دي، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې د نوښتونو پر نړیوالې پیمانې د پاکستان ځای د لوړېدو پر ځای ټیټیږي. حال دا چې ګڼ کسان له بهر هیوادونو له ډاکټرۍ سره هیواد ته ستانه شوي دي. ډاکټر خان وایي دې ته په کتو د پاکستان ساینس او ټکنالوژۍ وزارت باید د خرابې کارکردګۍ لپاره د هغه هیواد ساینسي تعلیم نظام ملامت نه کړي، بلکې د مسالې سرچینه پیدا کړي. د لیکوال په خبره سویټزرلند د نوښتونو پر نړیوالې پیمانې لوړ مقام لري او د هغه هیواد 50% څېړونکي له نورو هیوادونو ورغلي دي، ځکه چې هلته ورته ګڼې اسانتیاوې او مراعات ورکول کیږي. خو په پاکستان کې د څېړونکو لپاره هیڅ ځانګړی پروګرام نشته. لیکوال وایي کله چې خلک تر ډاکټرۍ یا ډاکټورا کولو وروسته پاکستان ته ستنیږي، نو زیاتره یې په هغو پوهنتونونو کې کار پیلوي چې د لوړو زده کړو کمیشن تر واک لاندې دي. د ورځپاڼې خبر دی کمیشن د پی ایچ ڈی برایلیک یا ډیگری لرونکو ته د زیاتو مراتو ورکولو نظام پیل کړی و، خو پکې ګڼې ستونزې دي چې باید هوارې شي. د مثال په توګه ډاکټورا لرونکو ته د مراتو ورکولو مقصد په علمي او ښوونیز ډګر کې د هغوی له وړتیاو او پوهې ګټه اخیستل ول، خو زیاتره کسان چې دا مراعات ترلاسه کوي اوس په پوهنتونونو کې انتظامي او نه اکاډمي کې دندې ترسره کوي. ډاکټر عمر علي خان په ډان ورځپاڼه کې د خپل لیکنې په پای کې وایي د پاکستان حکومت باید نه یوازې یادو شویو مسالو ته پام وکړي، بلکې په اکاډمیکو ژورنالونو کې د خبرېدونکو څېړنو په اړه هم نظام له نړیوالو معیارونو سره سم کړي، ځکه چې سمې او ښې څېړنې که وشي نو ساينسي پرمختګ باوري کېدای شي. د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څو ورځې مخکې یوې بریتانوي سندرغاړې پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په 100 ساعتونو کې په لسګونو زره خلکو ته ورسېد او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندي موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. په امیر ساحل له تانیا ویلز سره مرکه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
یارو سبا سے کچھ تو کہو.
دا لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اوریدل کیږي. یو خبره چې د تانیا په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اوریدلې چې مهدی حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې مال غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشوم وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقۍ او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقۍ اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیا په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټي ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري.
Oh.
تانیا په خپل خبرو کې راته وویل لومړی یې ځنی اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینی اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوی ول هغه مې زده کړل او له هندستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت ناشا دے ہم تو اور ہمیں ناشا
لطانیا ویلز څخه می پښتنه وکړه چې د هندي او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي مخه یا فکر څه دی. وای هندي موسیقي رغوي
په ساده توګه کډر ته وایم نه غواړم چې سندري وایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنی لري او زه نه پوهیږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډیره اسانه انسان ل خپل ځان او ل موسیقي سره تړي. زه داسې احساسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندي کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوي چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږي، نو دا ښکاری لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږي. دا مشال تر سنگو سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.